قادر جلالوف در بخش تکنیک، حالا هم در نیم ساعت پیش رو در برنامه حاضر با اسمت ساروان باشید.
دیر مننه نعیمی صاحب، قدر من آردون که عطب جیش پی سلامون آورندی کم در دی ساعت پر خبروانه که در کندوز در پیش پر تحقیقات نن پیلیجی در غراز آوری چه مشان و جرگه در کابل پسرکونو که در خندونو پر بحث کوی او یوش میر نور موضوعات خود تر هر چورندی در دی ساعت خبرون آوری. په پکتیکا کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو شاوخوا سل تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي او ایټالیایي ژغورونکو په مدیترانه کې 2200 پناه غوښتونکي له ډوبېدو وژغورل. د خبرونو تفصیل، د کندوز د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې په لټون کې ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د کندوز د والی ویان محمود دانش آزادی رادیو ته وویل تمه ده دا پلاوی چې مشي د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیښې په اړه څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې ګرم پیژندل کېږي قانوني چلند وکوي. څلور شپې مخکې په یوه هوایي حمله کې د کندوز ښار اړوند بوز کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو په مر ژوبلي سربیره یو دیرش ملکیان ووژل شول. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مر ژوبله اړولې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرؤوف مسعود پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په دغو عملیاتو کې چې په تروې وړممۍ او وازې خوا ولسوالیو کې وشول شاوخوا سل وسلوال مخالفان وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي. د ښاغلي مسعود په وینا د عملیات په ډېرې همغږۍ وشول او د دولت وسلوال مخالفان د ور اوشت مرجوبلی په خاطر تر ډیره نور د فعالیت وان نه لري.
دوی ډیر وسایل منځته لري دي او دوی بازه استه د موږ مرګو ته پلاس ورغلي دي. دوی دمر درنه ماته خوړلې ده چې ان شاء الله بیا به د پکتیکا یو کښته هم دوی په سپک نظر نه ګوري.
شاغل مسعود دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو وسلوال طالبان د دې ترڅنګ چې په سیمه کې نښتې تاییدوي د سلو طالبانو د وژل کېدو په اړه د پکتیکا د امنیتي چارواکو اداره دوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په نښتو کې د دوی څلور تنه وژل شوي او اووه ټپیان دي، خو د مقابل لوري په لسګونو کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو استرالیایي کارکونکي پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې ده. یو امنیتي مقام د نومدنه شودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د قلای فت الله له اتم سړکه تښتول شوې او پولیسو د تښتونکو د پیژندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې وخت کې په اکبر مؤسسه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تښتول شوې کارکونکي د غیر حکومتي مؤسسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه. د کابل پولیسو د شپې تر ناوخته د تختول شوي ښځې د مندلو هلې ځلې کولې، خو جزئیات یې رسنیو ته نه دي ویلي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له همدې سیمې یوه هندۍ میرمن جودیت دوسوزا چې له آغا خان مؤسسې سره یې کار کوو د وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شوه، چې له څلورو میاشتو وروسته د پولیسو په هڅه بیرته خوشي شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن د نومبر تر اتمې پورې یوازې دوه ورځې وخت لري، څو په هغو ایالتونو کې چې بریای برخلیک ټاکونکي د زیات خلک ځانته جلب کړي. د چټکو کمپاینونو په لړ کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د شنبې په ورځ په شمالي کارولینا کې خپلو مینهوالو ته وینا وکړه. د پدې خوشي وشو د چې مینیسوټا او میشیګان ته روان دي چې د میرمن کلینټن پلویان پکې زیات دي. شمالي کارولینا هم هغه ایالت دی چې بریای ترامپ جمهوری ریاست ته رسولی شي. خوب باید په دریو نورو ایالتونو فلوریدا، نووادا او نیو همپشایر کې بریالی شي. هیلری کلینټن هم د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په کمپاین بوخته وه. د هغې له وینا مخکې ورشت وشو، خو راټولو شوو کسانو ته یې وویل چې باید رایه ورکړي. هغې یوه ورځ مخکې په پنسلوانیا کې د پاپ سندرغاړي کیتی پیری او د هیپ هاپ هنرمندانو بیانسی او د هغې د میړه ملاتړ جالب کړ. د یوې امریکایي ادارې د شوي سروې له مخې تر دې دمه هیلری کلنټن څه باندې 46% او ډونالډ ټرمپ څه باندې 44% رایې لري چې دا به د نومبر د 8مې نېټې د انتخاباتو په ورځ پریکړه لا سخته کړي. لبل خو د امریکا د جمهوري پال ګوند ولسمشر د کاندید ډونالډ ټرمپ میرمن میلانیا ټرمپ په 1990 لسیزه کې مخکې تر دې چې په امریکا کې د کار قانوني اجازه ترلاسه کړي په متحدو ایالتونو کې د ماډلینګ د لسو دندو په وړاندې پیسې ترلاسه کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو ځانګړي راپور له مخې میلانیا ټرمپ په 1990 میلادي کال چې امریکا ته د سفر په ویزه تللې وه تر 40,000 ډالره زیاتې پیسې د کار په بدل کې ترلاسه کړي دي. میلانیا ټرمپ چې د ډونالډ ټرمپ دریمه میرمن ده اصلا د سلووینیا اوسیدونکی ده. دیتا په 2000 لومړی میلادي کال کې د امریکا گرین کارت ورکړی شو او په 2018 میلادي کال یې د امریکا تابعیت واخیست. میلانیا ترامپ تر دې یو کال وړاندې یعنی په 2015 میلادي کال کې له ډونالډ ترامپ سره واده وکړ. ایتالیایی چارواکی وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته په لارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلې دي. چارواکو لس مړي هم له اوبو راایستلي دي. د ایټالیا ساحلي ګارد ویلي دا پناه غوښتونکي پرون له 1400 بیړیو د عملیاتو په لړ کې ژغورلې دي. د هسپانیا ژغورندویه سمندري ډلو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د کډوالو نړیوالې ادارې روانه اونۍ وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 4,200 پناه غوښتونکي په مدیترانه سمندرګي کې اوبو ډوب کړي چې د تیر کال په نسبت چې 3,200 تنه ډوب شوي وو زیات دي. د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي چې سږ کال 1,950,000 پناه غوښتونکي د اوبو لالاری ایتالیا ته رسیدلی چې ډیری د افریقا د شمال او منځنی ختیځ اوسیدونکي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنی چپا 12.5 او اف ام 3.5 چپا دوام کوي. د کندوز د پیشی پاره پلټون کې پلاوینن چیرنی پیلوی کابل شاریان وای
پیلا و بجو اتو بجو نه خواته سو مثلا مشکل ولري ډیر ترسو و باندې ګرځي.
مشانو جرګه د کابل په سړکونو کې د خندونو په اړه بحث کوي.
موانی د لاري باندې سوي مثلا جمپونه یا چولی دا ډیر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
د پلازمینه یو شمېر اوسیدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښنه شي.
خپله بیوروکراسي ده، اوږدې پروسې دي، خپله د تدارکاتو اوږده پروسه ده.
د اوبو او انرژي وزارت په شمال کې 15 بندونه جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورک دا ازادي رادیو دا ویب پانه پتر دا ازادي رادیو خبرونه و نور موضوعات پا ازادي رادیو ویب پانه که کتلای او همداراز عبریدالای شید. د کندوز ولایتي چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکی پلاوی به نن څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم وکړل. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو عمومي قومندان د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکانو د وژنې د قضیه حکومتي پلاوی به د یک شنبه ورځ خپل څېړنې پیلوي چې معلومه کړي چې د چا د بیغوري له امله ملکان په نخښه شوی دي. د کندوز د والی ویان محمود دانش ازادي رډیو ته ویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوې چې ملکان په نخښه شي او څنګه د ملکان وژل شوی په دغه ټولو مسایلو باندې راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
خغلی دانشوی چرن پیلوی دا چه چنگ زمونگ مظلوم وطنوال شیدن شویدی، دا چه چنگ پا دی حمله که ملکان پنخ شوی اولو چه سرغلوان شوی، دا بیل موضوع دا چه چرل کی گی با، دا مسئله بل سر رو چرل چیم.
جوانب قضایه را انشالله به بررسی میگیرن.
د یادې پیښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والی ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو ترڅنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي دان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خوشینه يم. هلته پرته لدې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یو تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوم. خو پښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خوشینی خودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پښتنې جواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوی د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت، هیچ چیزی را نمیتواند تاسف درمان بکنه.
خغلی هلال رسنۍ ته وویل خوشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لاس ورکو کبل کار نشو کولای الکتر لګه پیغام می غمجنیو او غم خپل بولو. د حکومت د ګمارل شوي پلاوی ویلي په صورتونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیان د رسیدګي د پیښې د عاملینو څېړنه او د هغو کسانو موندل چې بیغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوزې کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې په ورستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوالې، غلاوی او غلچکی بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤلان په بېغوري تورنوي او وایي چې د کابل پولیس د ښار د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تیره شپه هم په کابل کې یوه استرالیایی میرمن چې په یوه انجیو یا غیر حکومتي موسسه کې کار کوي تښتول شوې ده او تر اوسه پورې برخلیک څرګند نه دی. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې جنایي جرمونه کم شوي دي. په دې موضوع د عبادالله حنانزی راپور واوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډیر کله په ښار کې غیر مسؤول وسلوال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل
د شپیلا تو بجو خو هیڅوک آزاد ګرځیدل نه سي، خپل سره ډزې کیږي. په مجموع کې یو وحشت دی. ولتون خلاصه چې په کابل کې هیڅوک آزاد له کور نه شي وتلای.
شپیلا وو بجو اتو بجو نه خواته څوک مثلا مشکل ولري، مریض سي، لا چیرته کار ولري، په ډیر ترسو وام باندې ګرځي.
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي او نشي کولای حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خود کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي سره په خبرو کې ویل چې د پخوا په پرتلا په وروستو یو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ویل چې یوازې په تیره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولې دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خود سره او غیر قانوني وسلوالو حضور، د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی وای چې د کابل په امنیتي حوزو کې د رابطه پر اساس د مسولانو ګمارل د امنیتي ستونزو عمل شوه چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمیر زورواکي لاس لري.
تعینات او مقرری چې په یو شمیر ادارو او حوزو کې د جنو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زیږوي، ځکه کار اهل کار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زیږولې دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي و چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډیره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډیره ضعیفه کړې ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د یو شمیر سړکونو او سیمو د بندېدو موضوع به ډېر ژر د دې جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر دولتي چارواکو او سفارتونو لخوا د سړکونو بندولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع په اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د کابل ښار خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د ستونزو د هواري په هدف په د سیمنټي دیوالونو په وسیله د سړکونو د بندښ په مسله په مشرانو جرګه کې بحث وکړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت د یو شمېر مشرانو او سفارتونو لخوا د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د موانعو جوړولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اغلې حسیني وویل سره لدې چې د کورنۍ او چارو وزارت سوزلې ویلي چې دغه ستونزې به هواري کړي خو تر دې مهاله نه دی بریالی شوی.
اساسي ستونزه د سیمنټي دیوالونو ده چې د سفارتونو او چارواکو لخوا په یو شمېر سیمو کې ښودل سوي دي چې د کابل ښار خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څو ځلې هڅې کړي خو نه دی بریالی سوی، خو موږ له خلکو سره ژمنه کوو چې دغه مسأله به په عمومي جلسه کې شریک کړو ترڅو ورته اساسي حل لاره پیدا شي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکو هم د سیمنټي دیوالونو واغزنو سیمونو په واسطه د خار د یو شمیر سړکونو له بندولو څخه شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
موانع د لارې بندې سوي، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي. څوک حاضري لري، څوک مریض یې، په وخت باندې وظیفې ته خپل کار ته نه شي رسېدلی.
د کابل ښار د ترافیکو له پلوه ډېرې ستونزې لري، تر دې چې که یو څوک ناروغ وي په وخت روغتون ته نه شي رسېدی.
شهرناو، شیرپور، وزیر اکبر خان، ششترک، د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو لارې، درېمه کارتا، څلورمه کارتا، کارتې پروان، د ملي شورا سړک او درلمان سړک هغه سیمې دي چې د کابل ښار د اوسیدونکو په خبره د ملکی او نظامی چارواکو، سفارتخانو، بهرنۍ او موسساتو او د ناټو قومندانۍ لارې د ترافیک او خلکو پر مخ تړل شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویپانې پته ده. یو شمیر کارپوهان وایي د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي پروژو په عملي کولو کې ځنډ یو علت د تدارکاتو ځنډنۍ بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تېره اونۍ د څه باندې 20 وزارتونو او ادارو نومونه اعلان کړل چې له 80% کمه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري.
د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پراختیايي پروژو په عملي کېدو کې د ځنډ د مخنیوي په هدف باید د تدارکاتو یو مرکزي سیستم رامنځته سي. اقتصادي کارپوه او د مالیې وزارت مخکینی ویاند عبدالقادر جیلانی وایي دا مهال هر وزارت له ځانه د تدارکاتو څانګې لري چې باید د تدارکاتو په ملي اداره کې مدغمې سي. نوموړی وایي دا کار به هم پر وخت د پروژو د عملي کېدو لامل سي او هم به د فساد مخه ونیسي.
اوګدی اوګدی پروسی دی، خپل د تدارکاتو اوګده پروسه ده چې دغه پروسی هیڅ شفافیت منځ ته نه دراوړي بلکې مشکلات ایجاد کړي دي.
د پرختي پروژو د بودیجې نه مصرفول د دې لامل سو چې ولسی جرګه تیر اونۍ د 1349 کال قطیار رد کړي. د جرګې هم درس پریکړه وکړه ترڅو هغه وزیران چې لاویا فیصد کم پرختي بودیجه مصرف کړي وي استیزا او د خپلواک ادارو مسولین به هم وپوښتل سي. د تدارکاتو ملي کمیسیون چې ولسمشر مشري کوي هغه پروژې څاري چې ارزښت یې له 40 میلیون افغانۍ څخه زیات وي. د تدارکاتو ملي اداره وایي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 200 میلیارد افغانۍ په ارزښت 2000 پروژې څېړل سوي چې 1800 یې منظور سوي دي. د دغه ادارې مطبوعاتي مسؤول سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د پروژو د تدارکاتي چارو د ګړندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړي دي. دوی وایي هڅې سوي چې د تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې پروسې ګړندۍ سي، خو موږ دا هم درکوو چې په وزارتونو کې زیات ظرفیت ته ضرورت شته تر څو پروژې پر وخت پلان کړي. خو ښاغلی کاکړ وایي له تدارکاتي پروسې بهر زیات شمېر پروژې شته چې بودجه پر وخت نه ده رسول سوې. اوم غوښتل په دې اړه د مالی وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه سو. د دې ترڅنګ نامنی او په وزارتونو او ادارو کې د پروژو د تطبیق لپاره د لازم ظرفیت کموالی هغه ستر عوامل بلل کېږي چې په خپل وخت د پراختیا پروژو د تطبیق مخه نیولې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د شمال زون په 15 ولایتونو کې په 200 میلیون ډالرو 15 بندونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال فهیم الله زیایی وایي چې هڅه کوي د آمو سیند سوغیل هم ټینګ کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت به د هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند د سواحلو پر تحکیماتو باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونې د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې پاړه زیاته کړه.
ای بندا اکثرا چندین مقصد است.
دا بندون اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي، د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې او ټولیزه خزینه یې نږدې 200 میلیون ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند د توقیان له امله لمنځنۍ آسیا سره سرحدي لاین لمنځه تللی او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دا مده آمو سیند د اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
حاله شاید 1% نه باشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو او په پام کې ده چې ډېر ژر سوایل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د ژورنالیستانو او خبریالانو د خوندیتوب په اړه ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. د دې کمیټې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب په وړاندې اندېښنه لري. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې د جمعې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نعمت الله ظهیر په نوم د خبریال وژنه وه چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور واورئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پورې اړه نه لري او باید ورباندې حمله ونه سي. دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیلمن یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي. کانونو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنۍ مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازم زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا سوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپولی خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پېرمن کې د خبريانو وضعیت شنه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلات سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ تنظیم د مثبات د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي رډیو تویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي، چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندي. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې په ځینې مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنشه کوي.
د پکتیا له څمکنیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د څمکنیو له جمنګل، جانیخیل او ډنډي پټان ولسوالیو د 12 ټولګیو د زده کوونکو څخه د کانکور ازمایشي ازموینه د حاجی سید ولی څمکنی په مالی لګښت واخیستل شو. عزیز الله ارمان یزید له خوست ولایت لیکلی وایي کندوز ته تللی پلاوی باید سمې څېړنې وکړي چې ولسونه پرې اعتبار وکړي او مجرمانو ته سخته سزا ورکړي شي. ستاسې نور پیغامونه چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه دي له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه لولو. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډن رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. رسپانه لیکي فاروق القحطانی چې ډېر کلونه یې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې، افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. ورسپانه وای د افغانستان د ختیځ لپاره د القاعده شبکې د قومندان د امریکا د پوز لخوا په داسې حال کې پنه کیږي چې د شبکې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوندې ځایونو د مندلو په لټه ده. ګارډن د امریکا د دفاع د وزارت د ویان پیټر کوک لخوا وای دا کمیاب برید له امریکا بهر زموږ د هغه عملیات یو بل نمونه ده چې د ترهګرو او هغه وسلوالو خلاف کیږي چې پر امریکا او زموږ پر متحدینو د بریدونو هڅه کوي. ګارډن د پینټاګون د ویان لخوا زیاتوي چې د القاعده شبکې یو بل غړی بلال الاتیبي هم د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو جلا برید هدف ګرځول شوی، خو د دې برید پایلې تر اوسه روښانه نه دي. امریکایي چارواکو ویلي په کونړ کې وروستی برید پر القاعده شبکې په وروستیو څو کلونو کې یو له مهمو بریدونو څخه و. د ګارډین رسپانې په وینا فاروق القحطانی له څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزارت تر تعقیب لاندې و. د رسپانې په وینا نوموړي د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره د یوې اوږدې مودې راهیسې تر 2011 میلادي کال پورې نږدې اړیکې لرلې. ګارډن وایي قحطانی په 2009 کال کې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړ او د 2010 کال له نیمایي څخه په افغانستان کې د دې شبکې مشرتوب کاوه. د دمرسیال بلال الاتیبي په افغانستان کې د القاعده شبکې کې دویم یا دریم کس کړل شوی. د باستن ګلوب رسپانې بیا د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کړې. د رسپانې په وینا یوازینی هیواد چې د محل د اروپا او جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کډوال قبلوي خپل افغانستان دی. باستن ګلوب وایي تمه ده چې روان میلادي کال تر پای پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته ستان شي. رسپانې لیکي ډیر د افغانان خی په اجباري توګه افغانستان ته واستول شي. د باستن ګلوب په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغان کډوالو یو برخه له اروپا څخه افغانستان ته ستنېږي، چیرې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره د افغان کډوالو د ورسنولو په اړه یو قرارداد لاسلیک شوی. خو رسپانه وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو لویه برخه هغه افغانان دي چې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه ایستل کیږي.
خبریاست جاپان غواړي تقریبا د الوتکه هم رتیز مګلو اورګاډي جوړ کړي. جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډي جوړ کړي دي. دا اورګاډي لریل یا پټلې لړ حرکت کوي. د سی این این تلویزیون د راپور لمخه جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه وو د شینکانس چټاکیا ایکسپریس ریل ګاډی افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټاکوالي لپاره ریکارډ جوړ کړ. توکیو به په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وي او داسې ښکاري چې دا ځل جاپان لا چټک ریل ګاډی د اولمپیک لوبو نندارچانو ته ښیي. دا مګلو اورګاډی تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 602 کیلومتره مزل کولی شي چې دا یو بل ریکارډ دی. حضر دمه مګلو ریل ګاډی تر دې په لږ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچیون ښارونو کې فعال دي. ټاکل شوی دی چې مګلو ریل ګاډی د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړي. دا ریل ګاډی به د دغو دوو ښارونو ترمنځ 2.5 کیلومتره مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي. اوس هم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د کندوز د پنځشنبې د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکی ټیم نن څېړنې پیلوي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو آسترالیایي کارکوونکی پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ایټالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلي دي. او د البانیا او کوسو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تروریستي حملو په تور نیولي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا ساعت 8:32 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و اسمت سارون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه میکروفون شما را آغاز میکنیم. در افغانستان در بیش از 14 سال گذشته و به دنبال آزادی بیان به وسیله رسانه ها مردم از رویدادهای مختلف کشور و جهان مطلع شدند. از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در افغانستان هم یاد می شود. خبرنگاران در شرایط مختلف در شمار از رسانه ها همواره تلاش کردند تا با پذیرش شرایط دشوار برای مردم اطلاع رسانی کنند. اگر جبهه جنگ بوده یا یک منطقه خطرناک، اگر تحقیق درباره فساد بوده و یا هم متهم شدن مقامات، اکثر رسانه ها تلاش داشتند تا شما را از تحولات آگاه سازند. اما با این هم افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دانسته می شود. در جریان امسال چندین حادثه ناگوار برای کارمندان رسانه ها به خصوص تلویزیون های خصوصی رخ داده. از حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع گرفته تا لتکوب خبرنگاران و اخیراً کشته شدن یک خبرنگار جوان در ولایت هلمند. نعمت الله ظهیر روز جمعه دفعه یک ماه در شهر لشکرگاه قرار گرفت و جان داد. حالا برخی نگرانی ها از مسئولیت خبرنگاران مطرح می شود. پیشنهاد شما برای حکومت جهت امنیت کارمندان رسانه ها که بعضشان در شرایط خیلی دشوار برای شما اطلاع رسانی می کنند چیست؟ چی کار باید از سوی حکومت شود که خبرنگاران مسئول بمانند؟ همچنان برای مخالفین مصالح دولت که در نتیجه جنگ ها و حملاتشان اکثرا خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هدف قرار می گیرند چی پیام گفتنی است؟ در برنامه میکروفون شما در این مورد از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان از شما خواهیم شنید.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، سژنی کال د په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. وروستۍ پیښه هم د نعمت الله ظهیر ولی آریانا د تلویزیون د خبریال وژنه په هلمند کې چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. ستاسو په نظر یوازې حکومت کولی شي چې د خبریالانو ژوند وژغوري، او که فکر کوي چې خلک د دولت وسلوالې له مخالف ډلې او نور هم پرې برخه کې مسؤلیت لري، څه باید وشي چې خبریالانو ته ضرر ونه رسیږي چې حقایق تر تاسو خلکو پوری ورسوي. د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0928 225 د افغان بي سي ماته سوا اتلس شمیره په یاد لري د ستاسو د اس ایم اسونو یا پیغامونو لپاره ده. او همداراز که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله بریم به شنونده اول از طریق تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تو خی صاحب مهربانی کوی ل زابل.
السلام علیکم. تو خی هم د زابل ولایت
کوستا سلامت اوسه، مهربانی کوی.
مننه چې دا سخت پرونه مو چمتو کړی ده. واقعا په افغانستان کې خلک ډیر زوري دي، د لاغو خلکو د خیوه د خبرنګارانو یا د ژورنالیستانو کولی ده. روسیا هم دا په افغانستان کې غټ خدمت پر غاړه اخیستی. د مور له دې خدیشې منندوی یو چې د وطن لپاره موږ ته د وطن حالات راکوي، د نړۍ حالات راکوي. خو په افغانستان کې هیڅوک نه ده مسؤول، له ماموره تر کاریګر تر کلیواله، د ملت ټول خلک زوریدلی دي. هر څوک د خپل مرګ ونډه پر کوي په دې وطن کې. موږ تاسو شهیدان یو، خو بیا هم ژورنالیستان ډېر زوریدلی دي. نو موږ له ټولو خلکو څخه دا هیله لرو چې ژورنالیستانو سره تکلیف وکړي، او له دې څخه هم دا خواهش لرو چې وجنګي سیمو ته داسې نه وکړي چې دی په مخ کې ورشي وایي زه به په ټولو مخ کې خبر خپور کړم. نو هغه خبر بیا سړی څه کوي چې د ده په مرګ یا د ده په نیستي باندې تمام شي؟ یو څه دې توقف کوي، او حکومتي قواوې هم باید ژورنالیستان و داسې سیمو ته نه ورولي. لکه نعمت الله زهیر چې و داسې سیمې ته ورستی چې هغه جنګي سیمه وه او په مین کې ښکیل شو، نو دوی باید خلک و داسې سیمې ته نه ورولي. او ژورنالیستانو څخه هم موږ دا هیله لرو چې موږ ته حقایق بیان کړي. البته په ژورنالیستانو کې هم فرق شته، په شبکو په راډیوګانو په ټلویزیونګانو کې فرق شته. موږ دپاره باید حقایق په ګوته کړي. موږ به له دې څخه نور هم راضي شو. البته د ازادي راډیو ژورنالیستان هم یو ډله د ژورنالیستانو ده، خو موږ له هغو څخه نومور په نامه باندې نه یادوو. په دې کې هم داسې خلک شته چې کله د حکومت مخالف یا د طالبانو موافق یا د ملت خلک خبرونه یا ټلیفون ورو کې دی په یو بانا په یو ډول باندې مشکل او کارتي او غرقین ژورنالیزم اصول دی چې هر څه ټلیفون واحد.
ډیر مننه، سلامت اوسه کور ودان. ترخی صاحب کور دی ودان. بل اوریدون کي له روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام صاحب، تاسو نه نیم ساعت اوریدون کوته
اني کي له احترامات کي له لګي مهرباني کوئ.
سلام صاحب، څوک خوندي دي خبريالان به خوندي شي. نو فکر کوم چې ګوره یو ځای فکر کوم ګوره د دولت کسان خبريال له ځان سره بیا یا د جنگ ثانیې ته. نو هلته طالب د خپل منو کې دای نه وایي چې ته خبريال ملګیږه او د اردو خلک ووزنه. او ګوره ځکه دې ته دا موضوع په دغه راستر کې یو کندوز کې ښه ده طالبان دالو په کورونو نیواتو. نو هلته طالبان خلکو نه ورته ویلي چې طالبانو راځي د مونږ مېلمانه یاست. په کورونو نیواتو له فاس دولت حوالات شو بمباري باندې وکړه. نو داسې حالات ډېر به زهدي که څه دولت له دې څه فکر وکړي که یو خبر جوړوي او داسې کوي چې دوی هلته بیايي. نو فکر کوم دا د دولت خاص دولت یوازې دي که دولت له دې سره دغه ونه کړه د جنګ حالاتو ته ولې خبریال بوځي؟ داسې دې خبریالي ورته به ځکه
ضرور نه ده چې دولت یې بوځي. خبریال په خپله هم غواړي چې لاړ شي او حقایق بیان کړي. بیا که چېرته لاړ نه شي د جنګ جبهې ته او یوازې د حکومت په خوله خبر چمتو کړي یا راپور چمتو کړي، بیا به اول تاسو وایست چې دا خو یو طرفه راپور ده، تاسو څه لیدلی نه دي؟ هر څه چې حکومت درته وایي همغه تاسو خپروي. دوی مجبور دي چې لاړ شي.
دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. یو شی فکر کوم چې دا بل طرف هم داسې یو دغه کوي. یو طرف ته فکر کوم خبرې اعلان نه دي، دا یو طرف ته ځي دا بل طرف ته نه ځي. نو فکر کوم بعضې وخت به خصتن هم داسې یو کار کوي چې له هغو طرفه را روان وي هغه به ولي. نو ځکه که داسې اوس دوی سره صلیف ته وګوري، سره صلیف هم ځو چې هغه بې طرفه ده، داسې عامه ګوره دواړه طرفو ته دغه کوي. چېرې هم داسې وزنې نه دي اورېدلې، داسې خبرې نه دي.
بلې، د سره صلیف شوي دي جلال صاحب، د سره صلیف د کمیټې کارکوونکي هم په ځلونو ویشتل شوي، نیول شوي، تختول شوي دي په ځلونو یو ځل هم نه څو څو ځلې. خیر، پر حال ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است،
بله نه که هیلی سلامونه در ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو وړاندې کوم از غفال حکمل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه سره په تماس کې
مهرباني کوئ صاحب.
بله ساروان صاحب څو لارې دلته د خبریالانو د مسؤلتار یا د هغوی د ژوند د خوندیتابه دپاره موجودې دي چې باید خبریالان او خلک او حکومت یې باید په نظر کې ونیسي.
بله
لومړی خبریال باید خپل بېطرفي وساتي او د هېڅ یو رضد باندې تبلیغات ترسره نه کړي او یا په بدنامه ونه بولي. او دوهم حکومت دپاره دا لار نه ده چې دی باید د خبریال سره نظامي کسان ورسره کړي او د هغه امنیت هغه ونیسي یا خوندي کړي. دا د خبریال د مسؤلیت لاره نه ده بلکې د حکومت لپاره ښه لاره د خبریال د مسؤلیت لپاره هغه دا ده چې باید حکومت د خبریال څخه د یو تبلیغاتي الې په خاطر کار وانخلي. یعنې موږ وینو حکومتي چارواکي کله ناکله یا بعضې رسنۍ هغه د حکومت داسې کار نیخي د یو حکومت د یو تبلیغاتي الې یا د وسلوالو مخالفینو یا د یو بلې ډلې یا د یو بلې ډلې چې دا د خبریال د بی طرفی د لعمل نسی جوړی دلای او زکه چې نو د مقابل طرف شغه وسلوال مخالفین دی یا بل ډله ده یا بل ډله ده هغه را تاسیږي او د خبریال پر ضد باندې تشدد تر سره کوي. لکه موږ چې مثالونه اوس په موږ وینو په افغانستان کې زکه چې افغانستان پر ډول ډول ویشل شوی دی. او دریم د هودا د خلکو همکاري او د خبریالانو ترمنځ همکاري ده چې خلک باید د خبریالانو سره همکار اوسي او د خبریالانو د ژوند د خوندیتابه لپاره زیاتې هڅې وکړي. ځکه چې په هغه ساحه کې چې هلته خطرات موجود وي هلته خلک هم موجود وي او خلک هلته باید د خبریاله سره دومره کوشش وکړي د هغه د خوندیتابه لپاره تر څو هغه خبریال په خطر بني هلته په موجود خطر خبر کړي او هلته چې خطر وي هلته خلک باید د خبریاله سره مرسته وکړي چې تر څو خبریالان ته هلته مشکل او ستونزې پیښ نه شي. مننه.
بله صاحب سلامت اوسئ. مننه.
بفرمایید سب یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد از برخ پیام های شنونده های ما پرستادن. بفرمایید سب رادیو زنید.
در قدم نخود سلام به شما سلام به همکارتان خدا کنم کن ستمن سرال باشه لباس افت بردن نشته باشه. انا اطلاس کنم از برسوالی پرمان.
بفرمایید سب.
در رابطه به پروگرام شما سوال ما ایست از مهمانه عزیز که تا کدام زمان بزرگای افغانستان در رس قدرت که قرار دارن به قدر اولوس خود و به قدر ژورنالیسم خود چرا نمیفهمند؟ چرا احترام نمیکنند؟ چرا تنها به خاطر زیر کار میکنند؟ چرا به خاطر امنیت؟ چرا به خاطر آرامی اروپای ملت و آسایش و ژورنالیسم و تمام ملت خود چرا این کار نمیکنند؟ سوال من اینیست.
شنونده عزیز، مهمان ما در برنامه میکروفون شما همیشه شنونده ها هستند. ما فقط نظریات شما را میگیریم. اگر نظر دارین در این مورد بفرمایید سب.
نظر ما خو ایست حکومت از دخواب زمستانی فرو رفته ایچ وقت بیدار نمیشه و تا زمان که اینا تنها فایده جی بخواد در نظر بگیرن ایچ وقت ملت ما رو امروز خوبه نمیبینه جورنال زمایی بچاره ما رو امروز خوبه نمیبینه.
تشکر سلامت باشین سب. یک شنونده نه فکر میکنم شنونده ها تماسایشان سروان سب
پیغامونه بود بود
بله. بریم به پیام های شنونده ها.
بله حتما پیغامونه به شروع
بله. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که باید امنیت خبرنگاران گرفته شد و گفتن از خبرنگارا هم میخواییم که اونا به خطوط اول نبرد نرن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که خبرنگاران فرزندان صدیق افغانستان هستند. اونا در بدترین شرایط تازه ترین خبرها را به مردم میرسانن. گفتن از حکومت میخواهیم که در مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کنم. فضل از نورستان نوشته کرده که در مرکز ولایت نورستان هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره و گفتن ما از تمام خبرنگاران میخواهیم که اینجا بیاین و صدای این مردم مظلوم را به دولت مرکزی برسانند تا به مشکلاتشان توجه شود. از نورستان البته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که نعمت الله ظهیر البته خبرنگار تلویزیون آریانا که روز جمعه در شهر لشکرگاه کشته شد گفتند که یک شخص محبوب برای مردم هلمند بود و گفتند شهید شدنش برای تمام مردم هلمند یک زایی است. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که کشته شدن خبرنگاران واقعا زایه بر تمام ملت است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس گفته که خبرنگاران باید به خط اول جنگ نروند. گفتن که این آتش است و تر و خشک می سوزانه. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که خبرنگاران ظلم ظالم ها را برملا می سازند و صدای مظلوم را به جهان می رسانند. کشتنشان گفتند جنایت است.
فضل رحمان فضلی کنر سخلیکی چه البته در کنر سید جمال الدین افغان پوهنتون سخه و خبر یالان در طولن اعصاب دی او شنه د بیان ازادي زیانمنوي کافان دولت زما منینو باید الکترونیکی تذکری و ویشی و دیوار طول مخابراتی دستگاه و سیم کارتونه باید بایومتریک کندی. نپیشم چی دایل سر چپوری ویلی دی. سیدی قلال هلمند لیکلی دی وید نعمت الله ظهیر پا مرگ دیر خواشی نیم. دواکونه باید اول سیم پاک کری و بیا خبر یالان پا مسون توگه داسی زایونه تبوستی. عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی که ده خبریالان و عزت باید بکرو خبریالان مشت خبر را رسوی. محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وای زما په نظر خبریالان په تمام دنیا کې ازادي باید د دوی ژوند مسونه او احترام ورته وشي، ځکه چې همدغه خبریالان کنه وای نو موږ به له دې واقعي او پیښو چا خبرول. نادیه میوند له زابله لیکي خبریالان د دولت او خلکو ترمنځ د یو پل حیثیت لري، دنده یې پوره د تقدس وړ ده او درنه دنده ده. یو بل اوریدون که هلال هدایت الله هلال لیکلی دی وی ژورنالیستان د ملت دردونه انعکاسوي و حل او ټکولې د منلو ندی. ستومان له خاص روزګان ولسوالۍ لیکلي خبریالان د ګران افغانستان خدمت کوي، افغانان یې قدر کوي او د پاکستان تم بدر لیکلی دی. نه پېژم چې ولي حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکلی دی د طالبان او حکومت څخه غوښتنه کوم چې ژورنالیستان د عامو خلکو خدمتګاران دي، د دوی له ځورونې لاس واخلي. خبریالان بی طرف خلک دی، حکومت او طالبان د هغو ژوند ته ډیره پاملرنه باید وکړي، ځکه چې خبریالان د هرې سیمې اصلي انځور وړاندې کوي. دا خبره له کونړ څخه وحدت لیکلې ده. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ لیکلي دي اوس مهال د ژورنالیستانو ژوند د ډیر خطر سره مخامخ دی، مثال یعقوب شرافت او نعمت الله ظهیر دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. شماره 818 افغان بی سی ما فراموش نکنین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است با آدرس اسکایپ ما استرادیو نقطه آزادی رادیو دات آزادی و اسکایپ ما هم امی لحظه فعال است. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده هم هستم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
قاری صاحب پشتون دی فکر کن.
بله محترم سروان سبتات، سلام و نوران دی کمی نینی سبتات دا آزادی را دی طول کار کون که وردون که تا سهار ما پخیر دیرسه موضوع متاکلی دی. اول خود موکی څه پېشپادی ده د خدای بخښلی زهیر صاحب کورنۍ ته او تاسو ټولو ژورنالیستانو ته د تسلیت وایم، خدای تعالی دې د ارواح خوشنوره کړي. او بل خبره دا ده چې د ژورنالیزم اصلا د ژورنالیزم د شی یو قشر دی، دا یو معصوم قشر دی، دا هغه کسان دي چې دده خلک راځي شوي او دا هغه کسان دي چې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسوي، د جهانیانو تر غوږو رسوي. دا یو بېطرفه قشر دی، دا معصوم قشر دی. او بله خبره دا ده که دغه نه وای نن به د افغانستان خلک یا د نړۍ خلک کانو وړانده پراته وای. یګانه خلک دوی دي چې دا بېلابېل واقعات او ګوناګون واقعات د خلکو تر غوږو رسوي، نو دا یو ښه قشر دی. خبره دا ده چې سروان صاحب اصلا خود مؤمن په قتل باندې کتاب وایي، وای عرش د خدای لرزیږي چې د مؤمن وینه تویږي د ځمکې پر سر باندې. عرش د خدای لرزیږي، عرش د خدای په درو شانو کې لرزیږي. یو چې شهید ورزی د خدای حضور ته، عرش لرزیږي د خوشحالۍ. او بل چې طلاق واقع کېږي په خلکو کې، دا طلاق ډېر یو بد کار دی، په هر څه مبا کار دی، ولیکن چې واقع کېږي عرش د خدای لرزیږي چې دا ښځو خاوند سره جلا کېږي. نو را به سم اصلي موضوع ته. اصلي موضوع دا ده چې د دوه خلکو د امنیت نیول پکار دی. اوس دا دی دولت باید داسې کار ونه کړي چې هلته دوی پوهېږي چې هلته چا مینونه ایښي، چې هلته مینونه یو دوی یا دوی دا خلک ژورنالیستان ورولي دپاره د دوی چې دوی راپور چمتو کړي یا د دوی د کامیابۍ راپور چمتو کړي. پر دولت باندې د دوه خلکو امنیت فرض دی. او ژورنالیستان ته مې هم دا هیله ده چې دوی هغه ځایو ته ورنیسي چې هغه د دوی د مرګ سبب کېږي یا د دوی وژوند ته خطر پېښېږي. او په دې کې همکاری د ملت هم شرط و ملت د ملت سم د خلکو توقع داده چې یو ژورنالیست یو ځای وزي هغه باید خپل د ورور په شکل د خطر تر لای تیر کې خپل د ورور په شکل یو نازي نو د سي ژورنالیستان موږ ډیر د لاس ورکړه دغه ژورنالیستان چې په خدای مرګ مړ شو واقعا سروان سره ته باور وکړه کال خو زه سم چې موږ د لاس ورکړي مرحوم خدای بخښلی ډیر موږ په غم څنګه ولا کاشي به شهید ساتي د ازادي راډیو خبریاله یاد شي د سنوري زبیر شبان چې خپل په مرګ مرسته او دا ژورنالیستان چې ویني تویږي یا آزاد خپل د آزاد خپل د بدن د لاس ور کوي یا کورنۍ د غم په ټغر کې نه دا واقعا یو
اهمه
ده یو غم جنه پیښه ده
د
تعالی د نور د شپې
سلامات او قاری سه پښتون
سلامات زنده باشین یک شنونده دیگر بگیریم بفرمایئ سه برادیو زدیست
سلام علیکم نعیمی صاحب محترم چاروان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو کوم په خپل سلامونه او نیکې لوړانې کوم شمس الحق باغرانوال د کابل څخه نړۍ کې نوم
مهرباني کوئ صاحب
چاروان صاحب محترم واقعا هم ژورنالیستان د قدر وړ دی او په داسې یو هیات کې لکه زبور هیواد چې د بیلابیلو نامنیو سره مخ دی د قانون حاکمیت نشته د بندوباري د اکثره وخت موږ وینو چې ژورنالیستانو په وړاندې تشدد کیږي تاوتریخوالی کیږي یو ځای چې یو حادثه او یو پیښه کیږي هلته دوی خبري پوښښ لاندې هغه سیمه نیسي نو موږ لیدلی دي چې د دوی کامرې ماتې دوی ته توهین شوي تحقیر شوي یعنی دولت خپله د قانون حاکمیت ته ژمن نه دی یعنی موږ قوانین لرو داسې نه دی چې د دې په اړه باندې قوانین نه دي موجود دغه دولت خپل باید قانون حاکمیت ته ژمن وسی او هغه کسان چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي خشونت کوي هغه ته باید جزا ورکول شي معاف نسی او دغه اطلاعاتو د ورکولو او د اطلاعاتو د لاسرسي دغه فرهنګ عام یعنی د ټول خلک ورته ژمن وسی او د خبريالانو د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي یعنی خبريال خو دغه د جګړې لومړی کرښه کوم قرار لري یعنی ولس خو ډیر اشد ضرورت لري د اطلاعاتو حاصلولو لپاره او باید دغه ګامونه واخیستل شي چې د خبريال ژوند ته احترام شوی وي او دغه مسلک ته او دغه وظیفې ته احترام شوی وي او ولس مادایي ترلاسه کړی وي او خبريالانو هم دغه غوښتنه ده چې مثال بې فرق قضاوت غیر جانبدارانه قضاوت وکړي بس نو
ان شاء الله سلامت باشین بغرام واسه
د قانون حکومت خو ته تللی اوس
سلامت اوسه
سلامت مهربانی زنده باشین فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن نه تماس از اونها قطع شده ساروان صاحب باز هم پیام ها خیلی زیاد هستند در مورد موضوع برنامه محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که در اثر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی مسئولین امنیتی خبرنگاران کشته میشوند اگر مقامات واقعا بخواهند که اطلاع را به وقت و زمانش با خبرنگاران شریک بسازند کار خبرنگاران آسان تر خواهد شد سنا صداد از ولایت میدان وردک نوشته کرده که خبرنگاران با آن اندازه‌ای که از سوی دولت اذیت میشن گفتن مخالفین اونا را خیلی اذیت نمیکنن نمیدانم شاید در منطقه از اینا چنین باشه محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که از حکومت میخواهیم تا امنیت خبرنگاران را بگیره و از طالبا هم گفتن میخواهیم که به خبرنگاران آسیب و صدمه نرسانند و عصمت الله از هرات نوشته کرده که تمامی مسئولین حکومت گفتن که باید خودشان و فرزندانشان به جبهات جنگ برن تا از واقعیت‌های زندگی خبرنگاران آگاه شوند.
حبیب الله زهین پکتیا څخلی کې خبریالان د ټولنې ترجمانان دي باید ټول اړخونه ورته پاملرنه وکړي. احمد الله میوند لیکي خبریالان باید څوک ونه زبروي یعنی منظور یې دا ده چې څوک باید خبریالان ونه زبروي. بل افدون که عبدالمتین مسرودی لفاریاب لیکلی دی ده خبریالان و مراعت باید وشی محمد قاسم زواک پا بل پیغام کلی دی چه خبریالان بی‌طرف دی هر وقت خبریالان ده دولت ده مخالفین و لخوا پا شهادت رسیجی زهیر هم ده طالبان و پا ماین چا وشل شویده عبدالله صافی هلمند ولایت لیکلی خبریالان باید دیتا مجبور نشی چی ده جگره لمری کرشی تا واسطه ولشی صدیق الله ده هلمند سخیلی که ده نعمت الله زهیر پا مرگ دیر خواشی نیم زواکون باید اول سیم پاک کری و بیا خبریالان امداسی سیمو تا بوزدی عبدالجبار معروف ولسوالی څخه لیکلی دی چه ده خبریالانو امنیت باید حکومت او همدرس د دولت وسلوال مخالفان وساتي.
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د خیوی ولسوالۍ د برکشکوټ نه.
مهرباني کوئ نجیب الرحمن صاحب.
سروان صاحب ته او نعمي صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خبرالانو مرګ چې دی موږ دپاره ډېر خوښنونکی دی، ډېر زیات خفه کېږو په
سلامت.
او له ختیلو غاړو سره هیله کوم چې د خبرالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او خبرالانو ته نقصانات ونه رسوي.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت کور ودان نجیب الرحمن صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو. یو ری بیا هم د موضوع اعلانو. خیر ده اوریدونکی، دی څه منتظر پاتې شي. منظور دا ده، موضوع دا ده چې په سش کال د خبریالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کالو. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د خبریالانو ژوند ته خطر پیش نشی؟ دولت ته څه پکار دی؟ د دولت وسلوالو مخالفانو ته څه پکار دی؟ او خلکو ته څه پکار دی؟ تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو مسؤلیت نه یوازې د دولت او د دولت وسلوالو مخالفانو په غاړه واچاو، بلکې د خلکو مسؤلیت مبالو چې له خبریالانو سره مرسته او کومک وکړي، څو حقایق بیان کړي او خلک له حقیقتونو خبر کړي او تازه معلومات ورکړي.
بله، در همین مورد نظریات شما را میگیریم و موضوع برنامه ما مسئولیت خبرنگار است. پیام شما برای البته تقاضایتان از حکومت چی است در مورد مسئولیت خبرنگارا و پیامتان و گفتنیتان برای شورشیان مخالفین مسئله دولت چیست که چگونه خبرنگارا را البته اونا هم در مناطقشان که برای پوشش گزارش ها و خبرها خبرنگارا میرن اونا را هدف قرار ندهند و به مسئولیت از اونا توجه بکنند. در هر دو مورد پیام شما را میگیریم. و حالا یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، ارمانم نخوص ولایت څخه.
مهربانی کوي کورم ودان.
بس کومې د بوتل خبريالان چې ما په افغانستان کې مشه غاړه درهم بوکي، نو باید د خبريالانو وزنه ته د پای ته کې هودل شي او باید خبريالان هم د خپل کار ته یا خپل کار ته هاو پېژني. حکومت صحه کې دوی کار کوي، حکومت صحه کې دوی حال تعامل ته باید دوی خپل د دواړو خواو نظرونه راواخلي. کنه د جګړو د دواړو خواو نظرونه ته خراب دی، دولت وسلوال دي که د دولت مخالفین دي، او د دولت هر خوا باید خپل راواخلي او د رسنۍ لاره خپره کړي. او دوی هم خپل تاریخ فعالیتونه په کومه صحه کې چې دوی فعالیت کوي باید
برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان صاحب تاسو ته او نعیم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
مهرباني صاحب،
زه د ایران څخه تلیفون د سمنان ولایت څخه کوم.
مهرباني کوي.
زه نعمت الله زهیر صاحب په مړینه باندې ډېر خواشیني څرګنده کړې ده، او موږ د دغه افغانستان د ملت او د افغانستان دولت او د طالبانو غواړو چې د دغو اوسات معنا و ژوند ته توجه وکړي، او دا خبرنګاران حاجت نه کوي. دا خلک معنا آګاه کوي، د یو سیمې څخه خپل خبر ویني راټولوي. دا خلک معنا آګاه کوي چې دا خلق خبر سی. والسلام سلامونو.
سلامت
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب،
ل رادیو مو یو چل لري شی
ازادي رادیو دا.
مهربانی کوئ صاحب،
پکتیکانه زما تر کوم درامانی ما.
مهربانی صاحب،
د خبريالانو په وخت به زده دي څه وایم. کوم خبريالان چې کوم ساحه ته دي یا کوم ولسوالۍ ته دي یا د جنګ ساحې ته دي، اوله مخکې دوی باید ولس سرمات کړي، ولس په جریان کې واچوي چې آیا په دې منطقه کې وضعیت څرنګه ده، وضعیت کړکېچن ده که ډېر کړکېچن. خبريالان باید راتلاړ نه شي، او خلق سره کاران دي په هر کې خبري اعلان سره خلق کومه کوي همکاري سره کوي لېلم هغه کوم واقعيات یې هغه راپورونه ورکوي خبري اعلان به کدا کارونه چیرې په نظر کې ونیسي کومه کې به هیڅ مشکل نه وته جوړیږي ان شاء الله.
صحیح مننه سلامت اوسئ.
تشکر. یک شنونده دیگر سروان صاحب میتونیم خیلی کوتاه بگیریم وقت نشر خبرها فرامرسه؟ بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. سلام دی عزیز.
دوی پیغام قطع سو یو جالب پیغام دی قاسم خان دی لنه معلوم زه لیکلی دی وای زه د جنو اوریدون کو تایران یم دی وای چی خبریالان دی مخ کی تر مخ کی هغه سیمو ته نزی چی الته اطمینان نیوی او دی امنیت په ارتباط لیکن دی وای چی که خبریالان هر سیمه تلر نشي نو بیا څنګه دی یو چا په خلباندی باور وکیا او راپور دی بل چا په قول جوړ کی باید خبریالان هر سیمه ته لاړ شي حتی که خطر هم موجود وي او وسلوال ډلې هم د دوی ژوند ته درناوی وکړي.
بله چنانچه ساروان صاحب در رسانه های بین المللی اگر دیده باشیم در می چند روزه که عملیات خیلی شدید در موصل عراق ادامه داره به خاطر پس بازپسگیری از این شهر از وجود داعش، خبرنگاران از رسانه های مختلف و اوج میرن چون وقت کارشان همی هست
وقت
در اونجا اطلاع رسانی برای مردم بکنن، در غیر از او اکتفا کردن به بعض آوازه ها کافی نیست بر رسانه.
مثلا داعش به یو چوایی عراقی زواکونه به بل چوایی نو دوی باور پیو که صرف وای دداول پدی خو اونش رو باید خبریال پخپل هم ساحه ووینی چه حقیقی وضعیت سنگ ده او بیا دیگه پاساس دی دو